سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه درنو اوریدونکو، اجملاندې ماو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. پاموکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولی ثاقب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بېسه شوي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تختول شوی دی. په سیمه کې سرچینو ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سرک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوه شوي دي چې د پوځي افسر دی له ځان سره یې بیولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوي چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیانی د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته ولیدي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. ښاغلي بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وژل شوی دی. همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي. له دې سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بېځایه شوي دي تر 6 میلیونو اوړي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایي کې نور بس دی پروګرام لرو. نن د افغان نجونو د مکتب ته نتلو 300 ورځې پوره شوې. په نور بس دی خپرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به په راتلونکي کې څه اغېزې ولري بحث کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوښتي او د زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زما د همکارۍ په رپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه لري چې زون پکې وکړي.
حکومت دې راته کومه کې جوړ دې کې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره بیا په دلته چا بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د سرک کې را سره دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا الله سوار کړی دي د وبو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغې کم خوراک کوي، 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستي وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلې او البته موږ لس بجې په خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلې او دشمن ورته د ملما او د دوست په شکل باندې راغلی او نور علم او معاملات او تفصيلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دینی زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخیز ذکر کړی وي. د ښاغلی ساقه پاړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړي ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیرشاه سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و موریدل چې په کابل کې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شو دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي تړلې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پایل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تیریدو د دویم اعلان کوم څه رقم نه لګیږي. دغه دریز افغان نجونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
دا لاس میاشتې شوي چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده، یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیا یم، خو بیا هم دا راته لږ زره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې لاستو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې له شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا او معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي
او منطقي دلیل او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا زموږ له همکار سره پر خونځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمن ښکاري چې له تیرو لس میاشتو راهیسې خونځي تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هیلې پاتې دي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د سبا د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده. په دې کې ژمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرایل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرایل صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګری هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمن د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیو خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نه وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د ګډو تخنیکی همکارۍ او د چيات نندارتون له هر پلو ډیر ښه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي، خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې د یوه خبر پاڼه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو انلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په انلاین بڼه دغه معاملې تر سره څارنه کړي. دغه بانک ویلی سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړې ورکړې په تړاو دوه ونې وړاندې بانک خبر پاڼه خبره کړي، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک ویلی دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په موخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.99 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خواره شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالی بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانگ وار ژورنال مجلې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانگ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانگ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانگ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدوده کړي او په افغانستان کې میشتې ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کمه کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دې وروستیو کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسول تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه و نه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر شوی او دا چې وروسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنې شوې. د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک ته غلطه د نړیدلي پل د بیرته رغیدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلي پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلی کیبلي پل دیرش کلی د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځونی مشفه بدلته ولاړو اکثرا ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې زو سایه مندیر د ولایت زو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر به ترنه کار دی
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوي ماین د انفجار له امله په بشپړ توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کې سبا مردمو تیر بیر کې میشه یی د افغانی
زموږ خلک ګلډی رستوند سره مخ دي اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغانی او له موټر څخه 500 افغانی اخلي او لسین څخه پوری باسي موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ پول بیر ته ورغوي ترڅو د خلکو ستونزې هواري سي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه نکوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ راتګ کوي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محیب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب شوه تخریب شد دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولي
د علی آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات اوه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اوه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه وسم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترغلي سوې راخلو
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې روزو خوشاله به وي زه ازادي راډیو ته د میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم ومنه کنه چې د خپل ور شوی دی د اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور به خيزر ور شوی دی اسلامي مراد نو وختونه چې باید د ریټونه د ټیکلی کور چې ته موږ پر چوین دی شوی دی چې ګورو پر چارج کې پر چوین دی شوی دی باید د پر چوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خيزر د پیسې فرکیږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي دا پیغام ته باید پوښتنه ډیره مننه والسلام
سلامونه نیکه هله درنښت احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځه عبد السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پریږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاوله په دا سړک سړي د ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شهر پرې ژر تر ژر لاسرسي نو سکواله
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د دمرستو د توزیع مو د ورغان بل ورغان تلاستي بل مللي ورغان تلاسر کړي و یا مړي بل چا تلاسر کړي و دا امرسې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي د طالبان او داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی ولسوال تر عسكر وجه دی ولسوالي تر ولسوال وجه دی ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې د در کور پورې وسه په ولا کې در کور ورته رسیدي یو ورور طالبي یو ملکی چا طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی ور دا داسې وږي خلک یو داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې و مولیدل وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموزه توګه وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.7 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه اخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو شرایط برابر کړي. د معلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو لخوا دا خبر تایید شوی چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایډن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخې کړي. بایډن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسېدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ورسي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ کې ځای پر ځای کړي چیرې چې خلک نه اوسېږي. دوستانو څو شیبو کې به زما همکاره ملالۍ بشیر در سره په نور بس دی پروګرام کې وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سو ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو شهرونو کې د سیمه ایزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغلاست ورته وایم. لومړی په پښتنه به سونیا منګل لتاس څخه وکم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به دا وکم چې تاسو د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض لکبله شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامون تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لمن دین تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي دي، د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په دا سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دی اجازه ورکړي د چې انجونی ولاړ سي مکتب ته، پنځ شنبه په ورځ د دې ښوونځي خلاص دي به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیدل چې پښکې کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دی څه کوم مشکل ویني چې دی اجازه نور کی، څه ویره لري؟ ورته بعض سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي. بعض ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنیر مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دی د سره پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویره ستاسو چې دی اجازه نور کی. څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنیر ډیر په اجازه تللې، یونیفورم ډیر منظم وو، ټول زموږ आवाज اوري، د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري. که موږ نشته خبره وکړو دلته، یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې خبرې کوم، زه فکر کوم چې دی ملامت چې ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنیر یونیفورم تور رنگ وو، بهترین رنگ وو، منظم وو، منظمت له راتله. وربل دا مشکل یعنی دې په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجنیر په ښوونځي کې دا اول سیمسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نور کی؟ هاي دی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دی د میرمنې دشمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو کدل ته چیرې زمر سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسی جړګي کې کله چې جړګه و موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکړي. دا غي خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې از د انجونو په هاړه خبرې سیوی هم لیدي. بعض مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفه نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزی دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سامي کو، به د انجونی راسي درس وایي. دا افغانستان چې کوغړی چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجون د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، د اگست پاکس په میاشت کې یو کال پوره کیږي چې انجنیر مکتب ته نږدې تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او مننه منګل سره کې دی چې بیرته پانتونونه بند سي.
بلې، زه بیرته تاسو سره ځم. مننه تاسو څخه. تورپیکي آریان سپ ته ورسم. آریان سپ، تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې؟ دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی، او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې شته څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته. بس ملمنی غنواله تاوندارنګ د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان میرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځي ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي، او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو میرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو میرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډیری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کیږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کیږي، تختول کیږي، او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم، او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان میرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
مننه آرین صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. سونیا جانې، تاسو د تورپیکې جانې خبرې واورېدلې. دغه د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغه ښځو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، او په دې تیرو شلو کلونو کې دوی لوست نه وای کړی او مکتب یې نه وای ویلي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شذ که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شذ سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترکې همدغه پوښتنه چې د بشري حقونو د څار سازمان له دغو شذو کړې ده چې که تاسو درس نه وای ویلي، مکتب مو نه وای ویلي، ستاسو ژوند به څنګه وای؟ همدغه پوښتنه زه غواړم له تاسو څخه وکم، مهرباني.
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي مش په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل وه، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، پر ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیری رشته خلاصه کړله. اخري کال مې و، خلاص مې کې درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. با اطراف کې بعضې میرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. دې مفکوره او زموږ مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په دا ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نه سو کولای خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولای شي تر هسمانو وخیژي، هغې کولای شي تر مریخ وخیژي، موږ نه سو کولای خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره. تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
ډېر مننه سونیا جانی. آرین جانی، تاسې د سونیا جانی خبرې هم واورېدلې، دوی ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه. دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړئ.
کچیر مو د تعلیم باس کو، په خاصه توګه د انجونو د تعلیم باس کو، کله واړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، میرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده، او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې میرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې میرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستې ده او هم تر څنګ یې یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او د نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې نجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کی، چې دا به سبب دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونې ښوونځي تړلي دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې دي ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربې موږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسم نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دی کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې د موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اوه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي، او دا سبب دی نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دی شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کالو کې ډېر اوږد مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې په ستونزمنو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي. اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي. نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهره نه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
تورپیکی جانی مننه. یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیلو، د څومره تغییر به وو، یعنی څومره بیل اوس او په خوا سره فرق کوي چې که هغه وخت چې تاسو درس نه وای ویلي څومره به بیل ژوند مو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري، خپل دریځ لري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چیرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسي کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې، او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي. ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده. او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا 20 کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده، او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم، د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود، او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده، نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده. خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره له حیاتی او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپله مې زده کړې کړې دي، د مستری تر کچه زده کړې لرم، او دنده مې هم تر سره کړې ده، او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپله شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري. ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نرواکې ټولنه کې. اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره. ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي، اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي، نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي. او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي، هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي. ځکه یو لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کی، یو لوست مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي، او هتا کولی شي چې خپل د کورنۍ مسولیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د سډیرې لوست مېرمنې په داشل کالو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بیلابېل ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبری په غاړه درلودله. دا سډیرې لوست مېرمنې پیژنم چې کونډې وي، یا مېړونه نه بیلې شوي وي، یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو میرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډیر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغیر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته میرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې میرمنې ته ښایي هغه هیڅکله ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته میرمنې لوستې شي، که چېرته میرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي، بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آرین صاحب او سونیا منګل صاحب، چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.